دا مشال راډیو دا ودا محل په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې نهنی بجې دی. په دې خبرونه کې زپام امیر ساحل درته او زل بیا هر کله وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونې خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خپلو غوښتنو لپاره یوه سیاسي جبهه یا اتحاد جوړ کړی دی. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي رسنیو ته باید د اسمبلی او سینټ غونډو په اړه د خبریالۍ اجازه ورکړل شي. او روسي ولسمشر د ترکیې پر مشرانو له ترهګرو سره د همکارۍ تور پورې کړی. مشکل خبرونه د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه پر وفاقي حکومت ته غوښتنو منلو په مخه سیاسي جبهه جوړه کړې. تیر ماښام په پیښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې پکې زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. په غونډه کې د پختونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم مسعود د اقتصادي لار جبهې یا کوریډور فرنټ مشر وټاکل شو. په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي مشر مشتاق احمد خان مشال راډیو ته ویل دوی د چین پاکستان اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو غندنه کوي.
صرف یو سڑک نه دی بلکې هغه د ترکې یو جامع پیکیج دی. هغه یې ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګری یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم خیبر پختونخوا بلوچستان تریږي دغه بحال کړو.
د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل دوی به د جبهې له لارې د خیبر پختونخوا ولس تحریکوي چې له وفاقي حکومته د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. اسلام آباد په ویا بیا دا تور رد کړی چې ګواکې اقتصادي لار یا د دې پروژې پنجاب ته اړولې دي. پاکستانی پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد عملیاتو پر نهمه ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او څلورویشت کسان یرغمل کړل شوي دي. پولیسو تیر مازدیګر وویل په یرغمل شویو کې ځینې امنیتي سرتیري هم شامل دي. دوی دا روښانه نه کړای شوه چې څومره ملکي وګړي یرغمل شوي دي. د دوی په خبره دا پیښه هغه مهال وشوه چې تېره ورځ پولیسو په یوه ټاپو کې عملیات کول او د یرغمل شویو لټون یې کاوه. هغه سیمه د چھوټو ګینګ په نوم د ډلې مرکز دی چې مشر یې غلام رسول یا چھوټو کوي. پولیس وایي د دې ډلې څلور غړي وژلي دي. دوی زیاتوي دا ډله د پنجاب، سند او بلوچستان له سرحدونو سره په لګېدلې سیمه کې جنایي فعالیتونه کوي. د پاکستان پارلمان اپوزیشن ګوندونه وایي خبریالانو ته باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ورکړل شي. دا خبره اپوزیشن د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق هغه لیک په حواله کړي چې پکې نوموړي پر چهارشنبه د پاکستان برېښنایي رسنیو انتظام ادارې په امراته استولی دی او پکې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه دې پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف یو مشر عارف علوي تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل څو ورځې مخکې په اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه بحث روانو چې حکومت یې ژوندۍ خپرونه ودروله.
زما په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خپرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفاف نه وي او پر داسې حساس موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وی خپرونې درول کیږي نو خبریالان بیا دا حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي.
په سینټ کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف سیاستوال کامل علی آغا هم وایي چې خبریالان باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونه ورکړي. خو زیاتوي چې سپیکر یا سین د سینټ مشر د حق لري چې د غونډو پر وخت پر خبریالانو محدودیت ولګوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وایي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیسټه وباسي. د واخان مینمپال بیګا د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل حکومت به له امریکا هم غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د نړیوالو ترهګرو له نوملړه لرې کړي. امریکا په 2013 زیږیز کال کې د نوموړي نوم په یاد لیست کې ور شامل کړی و. د افغانستان سولې عالي شورا د چهارشنبه یا شروع پر ورځ مشال راډیو ته وویل چې له اسلامي حزب سره د روغې موافقې ته نږدې شوي دي. تېره ورځ هم د حکمتیار استازو په کابل کې د سولې عالي شورا له غړو سره خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو پر ضد شاوخوا اتیا هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا پوځ برید جنرال چارلز کلیولند تیره ورځ وویل په افغانستان کې پر اسلامي دولت ډلې د دوی د تمرکز زیاتېدو لامل دا دی چې د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو ته د وسلوالو په نښه کولو پراخ واک ورکړل شو. تر جنوري مخکې امریکایي ځواکونه یوازې په خاصو شرایطو کې لکه د خپلو ځواکونو ساتنې پر وخت د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو بریدونه کولی شول. کلیولند وویل دې بمباریو په افغانستان کې د داعش وړتیا یا ظرفیت کم کړی دی. د زیاته کړه چې تر 80% پورې بریدونه په ننګرهار ولایت کې شوي چې پکې داعش خپل پیاوړی مرکز جوړ کړی دی. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی ترکیه د روسانو سفر لپاره محفوظه نه ده ځکه چې هغه هیواد د حقیقي کورنی جنگ په حالت کې دی. نوموړي بیګا په مسکو کې پر ټلویزیون د پښتنو جواب ورکولو پر وخت د ترکیې پر مشرانو تور پورې کړی چې د ترهګرو ضد جنګېدو پر ځای د هغوی همکاري کوي. د زیاته کړه چې ترکیه خپل ملګری هیواد بولي خو له ځینو سیاستوالانو سره ستونزې لري ځکه چې کړه وړه یې مناسب نه دي. د مسکو انقرې ترمنځ تر هغې وروسته اړیکې زخت خراب شول چې ترکیه د تیر کال په نومبر کې له شام سره پر پوله روسي جنگي الوتکه وویشته. انقرې د پوتین تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. او جاپاني چارواکي وایي تیره شپه د هیواد په جنوب کې په راغلي زوروره زلزله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د زلزلې له کبله د کوماموتو ولایت په ځینو برخو کې اور ولګېد او پکې سلګونه کسان ژوبل شول. میګا ټوله شپه مرستندویه کارکوونکو د نړېدلو ودانیو په ملبه کې د خلکو لټون کاوه. پر ریختر درجې د زلزلې زور شپږ و چې له کبله یې ځینې ودانۍ ونړېدې. خو د جاپان اټومي چارو انتظام ادارې ویلي برېښنا پیدا کوونکو کارخانو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته وګیاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژه کې د حق ترلاسه کولو په موخه سیاسي جبهه یا اتحاد جوړ کړی.
پارلیمانی لیڈرانو سره ملاوی گو، د چیف منسٹر سره ملاوی گو، پدې کې به صنعتکار، تاجر، ترانسپورټر، طالبان مان، وکیلان، هر څوک به ځان سره اخلو.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي رسنیو ته باید د قومي اسمبلی غونډو خبریالۍ پوره اجازه ورکړل شي. روغتیايي چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې ډېر کم خلک خپلو بچیو ته له واکسین ورکولو انکار کوي.
ټول پاکستان بلا کم دي، مطلب دا چې کمیونټي ویکسینیشن غواړي چې د ماشومان ویکسینیټ شي.
د اسلامي کانفرنس سازمان پریکړه کړې چې غړي هیوادونه به د ترهګرۍ ضد په جګړه کې همکاري کوي. او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو له پاکستاني ځوانانو سره د اروپایي ټولنې مرستندویه پروګرام موضوع څېړلې.
څوک خپل کاروبار شروع کول غواړي هغه ته دغه مرستې ملو شي، دا د سود نه بغیر کردی وي.
لمشال راډیو سروسې. لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو په برخه کې د صوبې حقوقو ترلاسه کولو په موخه د کوریډور فرنٹ یا سیاسي جبهې جوړولو اعلان کړی. تیر ماښام په پېښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې ورته د صوبې زیاتره سیاسي ګوندونه ورغلي ول. تر غونډې وروسته سیاستوالانو مشال راډیو ته ویل د دې جبهې په وسیله به په صوبه کې اوسېدونکي خلک تحریکوي. تفصیل د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې.
د جماعت اسلامي په صوبایي دفتر کې د سی پی ایک یا پاک چین تجارتي لارې په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه کې د جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن پرته د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. اقتصادي راهداري کې له مرکزي حکومت د خیبر پختونخوا د حق ترلاسه کولو لپاره د کوریډور فرنٹ په نوم یو سیاسي اتحاد جوړ شو او د پختونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم محسود په متفقه توګه د یاد سیاسي اتحاد مشر وټاکل شو. ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د کوریډور فرنٹ په کونسل کې به د سیاسی ګوند نه دوه غړي وي او دا چې اقتصادي رهداري کې د صوبې د حق په اړه ټول سیاسي ګوندونه متفق دي او په دې غونډه کې برخه نه اخیستونکو ګوندونو ورته هم د ملاتړ باور ورکړی دی.
فرنٹ بج د کوریډور د حاصلولو لپاره هر څه کوي. پارلیماني لیډرانو سره ملاوي ګو، د چیف منسٹر سره ملاوي ګو چې موږ په صوبه کې هیڅ څوک د سنوي چې موږ پرېښې نه وي. په دې کې به صنعتکار، تاجر، ترانسپورټر، طالبان مان، وکیلان، هر څوک به ځان سره اخلو. په دې کې به د کوریډور د روټ په حواله سره جلسې کوو چې خلک دې پوی کوچ د کم علاقو کې د تیریږي نو دا خلک ټول نظر پېږي. نو په دې کې به ان شاء الله تعالی څوک داسې نه پرېدو او د دین بعد فاټا، خیبر پختونخوا، د بلوچستان او تر دې حد پورې چې د سند د دې حمایت به ان شاء الله حاصلولو کوشش کوو.
جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت وړاندې هم د خیبر پختونخوا حقونه له نظر غورځولې دي او وس یو ځل بیا د سیمې قسمت بدلوونکې تجارتي لارې منسوبې نه د دې صوبې ولس به برخه کول غواړي.
د سی پیک چې کوم حقیقي روټ دی، یو روټ دی، هغه د صوبه خیبر پختونخوا نه تیریږي. هغه روټ کې دی بنیادی تبدیلی کړې ده او هغه روټ صرف یو سړک نه دی بلکې هغه د ترکیې یو جامع پیکیج دی او یو جامع منصوبه ده. هغه یې ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګري یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم خیبر پختونخوا بلوچستان تریږي دغه بحال کو.
د عوامي نېشنل ګوند د مالیاتو مرکزي جنرل سیکرټري ارباب محمد طاهر وایي چې د فاټا، خیبر پختونخوا او بلوچستان په جنگ ځپلي او وروستو پاتې سیمو کې د امن د ټینګښت او د خوشحالۍ یوازنۍ لار پرمختیا ده.
چې چین دا کوم کوریډور جوړی دا د خپل پسمانده علاقو د ترقۍ لپاره جوړی، خو بدقسمته ده چې په پاکستان کې پنجاب زمونږ د نورو ورکوټو صوبو لږ ډیره ترقی کړې ده، نو دوی هغه ترقی خپل طرف ته وړي او دا نورې درې صوبې نورې مرستو شاته بوزي. نو انشاءالله د دې مخه به نیسو او زما دا یقین دی چې ولس هم دې ته تیار دی چې هغه راپاسي او دا خپل حق د پاکستان د واکدارانو نه واخلي.
د رواني میاشتې په 11مه نیټه د وزیر اعلی پرویز خټک له اړخه د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزي وزیر احسان اقبال ته لیکل شوی خط کې یو ځل بیا د پاک چین اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه د شک څرګندونه شوې ده او وزیر اعلی له مرکزي حکومت د مغربي لارې د جوړولو د منصوبو تفصیل او سپیناوي غوښتل. خو له دې خط وړاندې مرکزي حکومت څو څو واري ویلي دي چې رهداري کې به تر ټولو اول مغربي لاره برابروي او هغې سره تړلې اسانتیاوي به هم ورکوي. یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د پارلمان آزاد غونډو ته ورغلي او خبریالانو ته باید د خبرونو او خبرونو کولو حق ورکړل شي. دوی په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه د غونډې په حواله وویل حکومت دا ناسم کار وکړ چې د غونډې ژوندۍ خپرونه یې بنده کړه. خو په سینټ کې د خپرونو او معلوماتي چارو کمیټې مشر وایي د قومي اسمبلی او سینټ مشران د حق لري چې د غونډې ځینې برخې خپرې کړي، ځینې یې بندې کړي او دا چې خبریالان باید د دې قوانینو سرغړونه ونه کړي. تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي خبریالان باید د قومي اسمبلی او سینټ غونډو په اړه د ژوندیو خپرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ولري. د اپوزیشن ګوندونو غړو دا خبره د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق هغه لیک په حواله وکړه چې نوموړي د چهارشنبه یا شورو پر ورځ د پاکستان برېښنایی یا برقي رسنیو انتظام ادارې پیمرات استولې دي او پکې یې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه دې پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر ډاکټر عارف الوی تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه باس په سرکاري ټلویزیون خپرېده چې ودرول شو. دا وایي کله چې حکومت د یوې آزادې غونډې او باس ژوندۍ خپرونه دروي نو دا خبریالانو ته حق ورکوي چې هغوی یې په ټلیفون او نورو لارو خپور کړي.
زما په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خپرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفافه نه وي او پر داسې حساس موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وی خپرونې درول کیږي نو خبریالان بیا دا حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي. له دې ډول اقداماتو سره سپیکر صاحب یا حکومت په خپله خبریالانو ته دا موقع په لاس ورکوي چې په پټه خبرې بهر وباسي. زموږ یعنی اپوزیشن له حکومت سره موافقه شوې وه چې د اسمبلی ټولې آزادې غونډې به د پی ټی وی پر یوه چینل خپروي.
ډاکټر عارف علوی زیاته کړه چې پیمراته د استول شوي لیک په اړه به هم له سپیکر سره خبرې کوي. په سینټ کې د خپرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف غړی کامل علی آغا وایي خبریالانو ته باید د غونډو په اړه د خبرونو ورکولو پوره حق وي. خو ده وویل دا د قومي اسمبلی یا سینټ غونډې د مشر خوښه وي چې تر کومه حده خبریالانو ته د رپورټونو ورکولو اجازه ورکوي.
د سینټ یا قومي اسمبلی مشر په اجازه خبریالان خپل کار کولی شي. اوسنیو اصولو او قاعدو ته په کتو د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر خبریالانو ته وایي چې تر یوه حده به خبرونه او د غونډې حال بیانوي او نور چې بیا د غونډې د ځینو برخو په اړه د معلوماتو پر ورکولو بندیز ولګوي نو بیا باید خبریالان د دې بندیز پابندي وکړي.
سینیټر آغا زیاته کړه چې د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر داسې معاملې په امراته ځکه سپاري چې هماغه اداره د برېښنایي رسنیو لپاره کړنلارې او قوانین ټاکي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړي اسلم بودلا وویل د سپیکر لخوا په امراته د استول شوي لیک په اړه تبصره نه کوي. هلته د پیمرا مشر افسار عالم مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سپیکر لیک نه دی ترلاسه کړی خو چې ترلاسه یې کړي نو د پیمرا د قانوني چارو پوهانو ته به دا معامله وسپاري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو له کبله اپوزیشن ګوندونو پر وزیر اعظم نواز شریف انتقاد پیل کړ چې تر دې وروسته وزیر اعظم د طبي معاینو په پلمه لندن ته ولاړ. خو کارپوهان وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم برطانیې ته تللی دی چې ښایي د پاناما اسنادو پر معاملې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي. پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری وار له مخه په لندن کې دی. پوښتنه دا ده چې د پاکستان سیاسي مشران په دې ډول بحرانونو کې اکثر ولې له هېواده بهر ځي؟ ملیحا میرزاده یې ځواب راکوي.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه او خبریال روف خلاصره د سیاسي مشرانو له هېواده بهر تلو یوه وجه دا ښیي چې دغه مشران خپل هېواد کې له یاري سره مخامخ وي او په ملک دننه د فیصلو صلاحیت نه لري.
تر څو چې د وزیر اعظم نواز شریف د بهر تک خبره ده، نو زما په فکر هغه له دې ویریږي چې که چیرې په وزیر اعظم هاوس کې یې په پاناما اسنادو څه غونډه یا بحث وکړو نو چرته ریکارډ نشي. د هغه کورنۍ دا وخت سره راټولېږي، ډېر څیزونه ګډوډ شوي دي، نو زما په فکر د هغې د کنټرولولو لپاره له هغوی سره اخیری لاره همدغه ده چې راټول شي. د هغوی چې کوم قانوني یا مالي سلاحکاران دي چې په بهر هیوادونو کې په کپنیو لرلو کې یې مرسته کوي، راتلونکي لپاره پر یوې حکمت عملی جوړولو خبرې وکړي.
خو په پېښور کې شنون کې خادم حسین موجوده سیاسي تناظر ته په یو بل نظر ګوري او وایي چې د سیاسي مشرانو له هېواده بهر تلل د روانو اقتصادي، معاشي او نورو مسلو نه د ولس پام اړول دي.
پاناما اسنادو مخکې کېدو په کرس کې چې کوم معلومات مخې ته راځي او میډیا مسلسل هغه مخې ته وړي، نو هغه داسې معلومات نه ښکاري چې په هغې دې حکومتونه یا سیاسي قیادت ولړزېږي. خو چې کله ولړزېږي نو دې مطلب دا دی چې څه خلک د اشرافي یا د اسټبلشمنټ یا په خپله سیاسي قیادت کې دننه په څه خبرو تضاد دی، او یو غاړې ته هغه تضاد دې باندې فشار راولي، بلې غاړې ته اسټبلشمنټ ته دا فایده ورسي چې د ولس نظر د یو غاړې نه بلې غاړې ته واړي. او چې کله بهر ته ځي او دا خبره کوي، نو هغه د اسټبلشمنټ یا د خپلو کې دننه د اشرافي خپلو کې دننه د یو بل نه د مختلفو طبقو د یو بل نه د پټولو دپاره او په سړه سینه د خپل حمایت یا سپورټ حاصلولو دپاره د یورپ یا متحده عرب اماراتو یا د شمالي امریکې رایونه زیات خوښوي.
دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په رسنو کې د نړۍ د ګڼو هېوادونو د شتمنو خلکو، پخوانیو او اوسنیو سیاستوالانو او کاروباریانو په اړه داسې معلومات خپاره شول چې وایي دغه خلک له لسیزو راهیسې له ټکسونو د ځان بچ کولو په مقصد په نورو هېوادونو کې کمپنۍ لري. په دې کې د نواز شریف د دوو زامنو او لور نمونه هم راغلي وو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ته رپورټ خپرېدو وروسته د نواز شریف پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړي وو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کیلو هرتا او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرتا اوریدل شي.
د پاکستان تیر وفاقي حکومت د قبایلي سیمو لپاره د یو پونتون او د یو د طبي زده کړو کالج جوړولو منظوري ورکړې وه. چارواکي وایي د پونتون پر جوړولو کار روان دی، خو د باجوړ لپاره پر منظور شوي میډیکل کالج تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. منور شاه معلومات راکوي.
په پاکستان کې د پیپلز پارټۍ تیر حکومت په قبایلي سیمو کې د اعلی تعلیم د پرمختګ لپاره د یو شمیر نورو ژمنو ترڅنګ فاټا یونیورسيټي او د یو میډیکل کالج د جوړولو اعلان کړی وو. د قبایلي سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ وای د فاټا یونیورسيټي جوړولو کار به په روان کال کې سرته ورسی. په دې حقلا د قامی اسمبلی د اعلی تعلیم لپاره قائمه کمیټې کې د تحریک انصاف غړي امیر الله مروت مشال ریډیو ته وویل
قبائلی انڈسٹری ابتدا کروں میں ان شاء اللہ دیکھ کر پوسٹ کرے دے بولا چمڑا درا دم خیر خبر سر ڈیر جی اور قبائل ڈیر لڑے لڑے پراپت دی نارتھ وزیرستان دے ساؤتھ وزیرستان دے باجوڑ دے امرت دے ایجنسیاں نے پرتی دی وڑا دی انڈسٹری تک نہیں رسے پلے
بلخوا د باجوړ ایجنسی نه د پیپلز پارټی د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي د قبایلی سیمو لپاره میډیکل کالج چې په یاد ایجنسی کې منظور شوی و تر دې دمه پرې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
منګه چې کومه اخیرانه ورځ وی نو په هغه وخت کې منګه په باجوړ خار اسپیټال کې یو نرسنګ هاسټل وو او هغه نرسنګ هاسټل چې کوم دی په هغه کې منګه باقاعده په دغه کال کې د داخلي لپاره نو پروګرام شروع کړو. دغه لپاره د پرنسپل لپاره نو اډورټایزمنټ هم ورکړل شو او اراده دا و چې بس په دغه کال کې په 2013 کې به منګه په دې کې اډمیشن شروع کړو. خو هغه نه پس تاسو امتحان خدا دی چې موږ دغه پارلمنټیرین د خلینا اوریدلی هغوی چې کوم هلته باجوړ کې لوکل اپنډ دی هغه ته انټرویو ورکول کو هغه نه د پارټ آف سیکرټریټ په کتابونو کې هغه میډیکل کالج شته او نه چې کوم دی د گورنر په کتابونو کې هغه شته دی په فایلونو کې.
د تا په اشاره سره امیر الله مروت هم وایي چې د دریو کالو رئیس د قومي اسمبلی د اعلی تعلیم په قائمه کمیټه کې د خو دغه کالج په حق لورته هیڅ نه دی ویل شوی. په دې اړه مو د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی د موجوده غړي حاجی بسم الله خان نه پوښتنه وکړه. هغه وایي نوموړي زیاته کړه چې په باجوړ کې د ښه امنیتي حالت او د تعلیم د لوړې کچې نه علاوه یو لوی هسپتال هم شته چې دغه میډیکل کالج د زده کوونکو د عملی تربیت لپاره ضروري سهولتونه لري. په کار دی چې حکومت په دې منصوبه زر تر زره کار شروع کړي.
منور شاه رپورټ مورید په پیښور کې د روغتیا نړیوال ادارې د ګذر ناروغي مخنیوي څانګې یو مشر وایي د تیرو کلونو پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته لاسرسی لري چې پکې د ناروغیو مخنیوي واکسیني کمپونونه په ښه توګه ترسره کیږي. له دې سره سره دوی دا هم وایي چې په قبایلي سیمو کې د واکسینونو ادارې له وینا سره سم په هغو سیمو کې کمې کورنۍ خپلو بچیو ته د واکسین له ورکولو انکار کوي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو چارواکي ډاکټر سرفراز مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته رسایي ترلاسه کړې ده او د ګزڼ د مخنیوي کمپین پکې په اسانه ترسره کوي.
نو 2014 کې زمونږ 169 کیسونو او په 2015 کې زمونږ 16 تر لاله او چاغې کې چې زمونږ زیاتره کیسز د خیبر جنسي نه رپورټ شو. په 2016 کې تر نن ورځې پورې زمونږ اوسه پورې یو کیس رپورٹ شوی او دغه شان دي چې د کم کیسونه چې 2014 کې راغلی و کڑکیچن حالات او داغه په ورانا کې کم چې بین لګیدل په نار ساوت او په فربنو کې په پولیس کمپین باندې داغه غټه وجوا او کبیا د 2014 سره دغه مقابله کې 2016 نو بیا د 100% اچیومنت دی. خو د اچیومنت موږ اچیومنت ځکه نشو ویلې چې زموږ پیک سیزن پاتې دی. نو ان شاء الله پیک سیزن زموږ چې دی د جون نه شروع کیږي او تر اکتوبر پورې رواني.
او په موخه د فاټا د حفاظتي ټکو ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر اختیار وویل
اوس خو ډیر لکه مخکنه تاسو غره د کیسو ته ده نه پته لګی چې فاټا کې اوس د سچويشن ښه پولي کمپین سلسله کې او چې څونه پر ریفیوزل کار دی فاټا کې ریفیوزل ټول پاکستان په کم دی 0.003% ریفیوزل دی او د لکه بالکل نیګلیجیبل بالکل لکه دې مطلب دی چې کمیونټي ویکسینیشن غواړي چې د مشمان ویکسینیټ شي ریزیسټ
خو بیا خبریال محمود جان بابر وویل چې د قبایلي سیمو زیاتره خلک بیکور دي او چې دا په ځای شي او بیا د پولیو یا ګزرن کوم کیس مخې ته را نشي نو دا به لویه کامیابی وي.
ګوره کته سل په سله قبایلي ولس په خپل ځمکه باندې موجود وي او بیا د پولیو کیس نه وي راغلی نو ما به ویلی وی چې او دا د دوی ډېره لویه کامیابي ده. خو چې اوس تاسو وګورئ په لکونه آی ډی پیز په مختلفو علاقو کې پراته دي نو دې دپاره زه دا ویم که دا خلک تر سو پورې نه راغلي نو دې کامیابۍ ته چې دا کم خلک وي چې زمونږ کامیابي ده نو مکمله د دې کامیابي نه ده.
په دې غونډه کې د صحت نړیوالې ادارې چارواکو وویل چې د خیبر تیراکو کې خېلو او د تیرا برکمبر خېلو ځنې برخې برخی لا تروسا د وسلوالو نه نه دی پاکی کړای شوی خو دوی هڅه کوي چې هلته هم د امنیتی ځواکونو په مرسته ماشومانو ته د ګزند د مخنیوي ویکسین ورورسوي. فرحات شینوارای مشال ریډیو پیښور.
د کورمې سدې سرکاري روغتون ډاکتران او کارکوونکي وایي د اسانتیا او نشتوالي له کبله دوی خپل کار په سم ډول نشي کولی. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې په روغتون کې د ورته د اوسېدو اسانتیا برابره کړل شي. طارق ورغزی معلومات راکوي.
ډاکټر ټیکا خان د هغو نو ډاکټرانو نه دی کوم چې یو کال نه زیات وخت کېږي چې هسپتال ته ورغلی دی خو هسپتال انتظامی ورته د استوګنې سهولت لا هم نه دی ورکړی. د مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د بدامنۍ او نورو ستونزو له کبله دوی په شخصي ځایونو او هوټلو کې نشي پاتې کېدلی. نو پکار دی چې هسپتال انتظامیه دی ورته د اوسېدو لپاره ځای ورکړي.
موږ سدي هسپتال ته راغلی یو نو دلته په حساب باندې 15 بنګلې دي چې هغه کې ما د پارم ریزیډنسي نشته او نورم ډېر ډاکټر دي تاسو د پارم نشته او موږ هسپتال نه بهر زورزو موږ ته سکیورټي پرابلمز دي.
د ساده په سرکاري هسپتال کې د ډاکټرانو او نور عمل شمیر تر 300 پورې دی چې په دې کې دا وخت زیاتره شمیر د بل ځای راغلیو کارکونکو دي. د هسپتال مشر ډاکټر محمد عمر مشال لوډیو ته وایي په هسپتال کې د ډاکټرانو لپاره جوړ شوي د 500 بنګلو په شمول 45 کوارټرې دي چې په دې کې د مخکې نه ځینې ډاکټران او نور عمل اوسېږي.
پل محکمې ته ریکوست کړی دی ڈاکٹرانسی
سرکاری ہسپتال تا په 2009 کال کې د ټایپ سی درجه ملو شوې ده خو د ډاکټر عمر په خبره لا هم ورته د ټایپ سی چکم سہولتونه دي هغه نه دی ورکړل شوی. طارق ورغزه مشال ریډیو په خبر.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحده قومي موومنټ د برېښنايي یا الکترونیک جرمونو مخنیوي پر قانوني مساوده تنقید کړی. وایي دا د بیان ازادۍ پر حق قدغن ته لار هواروي خو واکمن مسلم لیگ نون دا بل یو مثالی اقدام بولی او وایي دا به د انټرنیټي او ټلیفوني جرمونو مخنیوي وکړي. تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحده قومي موومنټ د برېښنايي جرمونو مخنیوي پر منظور شوې مسوده انتقاد کړی دی او وایي دا د خلکو د شخصي حریم یا پرایویسي او د بیان ازادۍ پر حقونو محدودیتونو ته لار هواروي. د ایم کیو ایم یو مشر او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ لپاره د قومي اسمبلی کمیټې غړي ډاکټر فاروق ستار تیر ماښام مشال راډیو ته وویل حکومت په مسوده کې د دوی بدلونونه منظور نه کړل.
زمونږ ورکړل شوي ترمیمونه منظور نه شول نو موږ د مسودې مخالفت وکړو. لومړی خبره دا ده که دا مسوده قانون شي نو د دې ناسم استعمال اندېښنه ده او د دې د ناسمې کارونې مخنیوي هیڅ لار نه ده ټاکل شوې. بل دا د خلکو د شخصي حریم یا پرایویسي او د بیان پر ازادۍ قدغنونه لګوي. له دې قانون سره سم حکومتي ادارې به د هر کس د ټلیفون ریکارډولو په کورونو د چاپو وهلو او د کمپیوټرونو ټلیفونونو او د هرې برقي مخابراتي آلې د لیدلو او پلټلو حق ولري.
د چهارشنبه پر ورځ په قومي اسمبلی کې پر قانوني مسوده د باس پر وخت پیپلز ګوند غړي شازیه مری وویل دوی ته پر قانون د خپل نظر څرګندولو حق ورکړل شوی نو ځکه مسوده منظوروي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او مدني ټولنه اندېښنه لري چې د برېښنايي یا الکترونیک جرمونو مخنیوي د قانون خای په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو بیان ازادۍ حق ته تاوان ورسوي. اوس به دا مسوده سینټ ته وړاندې کول کیږي. په سینټ کې د معلوماتي ټکنالوژي او مخابراتو کمیټې مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي شاهي سید مشال راډیو ته وویل دی به د دې مسوده لپاره د کارپوهانو یو ډله جوړوي. دی وایي موږ به له مدني ټولنې سره هم رابطه کوو او هغوی به خپل تجاویز راکوي. زه خپله د آی ټی ماهر نه یم نو زموږ کمیټه به د ماهرانو یو کاري ټیم جوړوي او هغوی به د دې مسودې جاج اخلي. خو په دې کې یو خبره ده چې پکې ځنې سختې سزاګانې ښودل شوې دي. د چهارشنبه پر ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر انوشا رحمان د مسودې وړاندې کولو پر وخت قومي اسمبلی ته وویل که څوک پر انټرنیټ کرکه خپرونکي ویناګانې وکړي او یا فرقه ایز تاوتریخوالي ته لمن ووهي او دا جرم ورباندې ثابت شو نو د 15 کاله بند سزا ورته اورول کېدای شي. له دې پرته هم په مسودې کې د بیلابیلو انټرنیټي جرمونو په نتیجه کې له یو کال تر وو کلونو د بند سزاګانو وړاندیز شوی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی
تاسو مشال رادیو ته وګیاس موږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت کلو هرتز او ډبلیو 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 ټکه مشال رادیو ټکه کام اوري. وسم د خبرونو لنډیز د خیبر پختونخوا غنو غوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه پر وفاقي حکومت د غوښتنو منلو په مخه سیاسي جبهه جوړ کړي. تیر ماخام په پیښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشو چې پکې د یو شمیر سیاسي غوندونو مشرانو ګډون وکړ. د پاکستان پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو پر نهمه ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او څلورویشت کسان یرغمل کړل شوي دي. پولیسو تیر مازدیګر وویل په یرغمل شویو کې ځینې امنیتي سرتیري هم شامل دي، خو دوی دا روښانه نه کړی شو چې څومره ملکي وګړي یرغمل شوي دي. د پاکستان پارلمان اپوزیشن ګوندونه وایي خبریالانو ته باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ورکړل شي. د خبر اپوزیشن د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق هغه لیک په حواله کړی چې نوموړي پر چهارشنبه د پاکستان برېښنایي رسنیو انتظام ادارې پیمرات استولې او پکې یې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه دې پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وایي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیست وباسي. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو پر ضد شاوخوا اتیا هوایي بریدونه کړي دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ترکیه د روسانو سفر لپاره محفوظه نه ده، ځکه چې هغه هیواد د حقیقي کورنۍ جنگ په حالت کې دی. نوموړي بیګا په مسکو کې پر ټلویزیون د پوښتنو ځواب ورکولو پر وخت د ترکیې پر مشرانو تور پورې کړ چې د ترهګرو ضد جنگیدو پر ځای د هغوی همکاري کوي. او جاپانی چارواکی وایي تیره شپه د هیواد په جنوب کې پر اغلی زورور زلزله کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي دي. پر ریختر درجه د زلزلې زور شپږ و چې له کبله یې ځینې ودانۍ ونړېدې، خو اټومي بټۍ اوس پورې تاواني شوي نه دي. او وسم مرزي اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال سراج زهير د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداريو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې په سایبر کرایمز بل منظورېدو باندې لیکلي چې پکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې لیکي له ډېرې مودې پس د الکترونیک یا نت په ذریعه د ترهګرۍ کوونکو د مخنیوي بل منظور کړی شوی دی، خو په دغه موقعه د پارلیمان په 322 غړو کې یوازې 30 غړي موجود وو او په دې کې هم ځینو غړو د دې بل مخالفت وکړو. د ادارې په وینا که څه هم دا بل منظور کړی شو چې ښایي د نت په ذریعه یا نورو برقي ذرایعو د ترهګرۍ مخه ونیسي، خدا بالله اوس هم له ټکونو نه نشي بچ کېدی او په دې باندې د مدني ټولنو او نورو خلکو لخوا اعتراضات راځي او د دې خلکو دریض دی چې دا ممکن ده چې دا قانون د بیګناو خلکو پر ضد وکارول شي. دریض یاتوي چې په دې بل باندې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړو هم اندېښنې څرګندې کړې او دارنګ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ماهر سلمان انصاری هم ویلي دي چې د دې بل په مسوده کې ځینې نقطې مبهم یا غیر واضح دي. ادریا اخری کلی کی که سهم په دې اعتراضات را روان دي، خدا خبر هم په نظر کې ساتل پکار دي چې دا د قانون جوړولو لپاره یو بنیاد وګرځیدو او اوس به په دې کې ترامیم کیږي او په سینټ کې به پرې هم بحث کیږي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اج ورس پڼ خپل ادریا کې وای په ټول پاکستان کې د پاناما لیکس لکبلا سیاست کې ګرمي پیدا شوه چې لوجي د ملکی معیشت په اړه او د اولس د مسلو متعلق اوازونه خاموش شوي دي چې نقصان یې نیخ پنیغه پاکستان اولس ته رسی. د ادارې په وینا سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه لګوي او هر ورځ په میډیا باندې د خپل زړه بلاس وباسي، خو حقیقت کې که وکتل شي نو دې مشرانو چرته هم د پاکستان د مسلو لپاره دومره آواز نه رپورته کړي او نه چرته دومره وخت د ولس لپاره په میډیا کې ورکړي. ادریا اخري کې لیکي باید سیاستوال د ولس په خاطر خپل اختلافات ختم کړي او پاکستان چې د کوم بحرانونو سره مخ دی او ولس پریشان دی، د دې ټولو مسلو د حل لپاره په ګډه سره یو کوټلې کړنلار جوړ کړي او اوس چې کامي بجټ جوړیدونکې دی په هغه کې د ولس د مسلو په حل باندې زور ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي فارن پالیسی مجله د هغه هیواد پوځي چارواکو له خولې لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ختمولو لپاره شاوخوا 50,000 سرتیرو ته اړتیا ده. بلخو امریکایي اسوسییټډ خبري اژانس وایي د افغانستان په بدخشان کې د لاجوردو کانونو شاوخوا 70% ګټه وسلوالو طالبانو ته رسي. اژانس وایي وسلوال بیا په دې پیسو خپل فعالیتونه پراخوي. اسرار عالم مومند د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارم پالیسی مجله لیکي د امریکا یو پخوانی پوځي افسر وایي چې ردایش وسلوالې ډلې له منځه وړلو لپاره شاوخوا 50,000 عسکرو ته اړتیا ده. د ده په خبره ضروري نه ده چې دا ټول امریکایان وي، خو نوموړی وایي باید چې دغه عسکرو ته هدایت امریکایي پوځ ورکړي. په مقاله کې راغلي دا معلومه نه ده چې دغه عسکر به له کومه راځي، خو د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر مملکت د فروری په میاشت کې ویلي وو چې ردوی هیواد به غواړي په دغه کې ګډون وکړي، خو د په خبره په سختو شرایطو کې دننه. سعودي هم ژمنه کړې چې خپل ځواکونه به لیږي خو شمیره یې نه ده پړاګه کړې. البته د ترکی پوځونه دا مهال په عراق کې په جګړه بوخت دي. د امریکا استخباراتي ادارو راپورونه وایي چې دا مهال په شام او عراق کې د 19,000 نه تر د 25,000 پورې داعش وسلوال جنګیږي، خو دغه شمیره تیر کال د 20,000 نه تر 13,000 پورې وه. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان پر دې عقیده دی چې شاوخوا 15,000 د داعش وسلوال په امریکایي هوایی بریدونو کې وژل شوي دي. دغه بریدونه د 2014 کال په اګست میاشت کې شروع شوي وو. بلخو ای پی خبری اجانس لیکي چارواکي او کارپوهان وایي د افغانستان په بدخشان ولایت کې د لاجوردو کانونو څخه په ټنونو کاڼي په ناقانونه توګه راویستل کیږي چې له وجې افغانستان ته په میلیونونو ډالره تاوان رسیږي. اسوسییټډ خبری اجانس لیکي یو لیک چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د معدنیاتو د څانګې مشیر ولسمشر ته استولې، پکې راغلي یو ځایي پولیس قومندان چې په یو غټ کان باندې کنټرول لري غیر قانونه کان کیندونکو ته دغه کان د استعمالولو اجازه ورکوي او له هغوی پیسې اخلي چې څه پیسې پکې بیا طالبانو ته هم ورکوي. د بدخشان ولایت سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي جاوید مجددي وایي د لاجوردو کانو اویا فیصد ګټه د طالبانو لاسو ته ځي، ځکه چې دوی پر یاد کان چې د پاکستان پولیس سره نږدې پروت دی کنټرول لري. طالبان د دې معدنیاتو په پیسو خپل عملیات پر مخ بیایي چې له وجې بدامنی د هیواد پرامنه ولایتونو ته هم غځېدلي. په بدخشان کې له زرګونو کلونو راهیسې د لاجوردو کانو کانونه دي. نن سبا دغه کاڼي په کالو او د سنگار په نورو شیانو کې هم کارول کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
د اسلامي هیوادونو مشران د ترهګرۍ ضد جنګېدو لپاره له یو بل سره په همکارۍ کولو سلا شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل د دې لپاره به په استنبول کې د پولیسو همکارۍ یو مرکز جوړیږي. په استنبول کې د اسلامي کانفرنس سازمان غړو 50 هیوادونو مشران ورغونډ شوي او د اسلامي نړۍ پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې کوي. احمد تکل له تفصیل سره.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي اسلامي هیوادونو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې به له یو بل سره ګډ کار کوي او د پولیسو د ښې همکارۍ لپاره به په استنبول کې یو ګډ مرکز جوړوي. د اسلامي نړۍ مشران دا اونۍ په استنبول ښار کې راټول شوي څو د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي کنفرانس د سازمان 50 غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي. په دې ډله کې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله د بشري ستونزو موضوع هم شامله ده. اردوغان غونډې ته په خپله پرانیست ستونکو وینا کې وویل چې دای د اسلامي هیوادونو ترمنځ د داسې یو جوړښت درامنځته کېدو ملاتړ کوي چې د تروریزم او نورو جنایاتو پر ضد په مبارزه کې همکاري پیاوړې او تنظیم کړی شي. اردوغان زیاته کړه د نظر ته په پام سره د اسلامي کانفرنس د سازمان غړو هیوادونو د پولیسو د فعالیت د همغږۍ او د چارو د سمون په مقصد د یو تشکیل د جوړېدو لپاره د وړاندیز ومنه. اردوغان چې هیواد به د دې سازمان درې کلنه نوبتي مشري ترلاسه کړي د پولیسو د دې ځواک درامنځ تکیدو د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل. ترکیه له څو کلونو راهیسې د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د همغږۍ غوښتنه کوي او دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد پوځ له کورد وسلوالو یاغیانو سره د جګړې په حال کې دی. انقره او متحدان یې دا وسلوال تروریستان بولي. انقره په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف غړیتوب لري او د ولسمشر بشار اسد له رژیم سره مخالفه او ځکه خو په سوریه کې د ایران په مخالفه جبهه کې ولاړه ده. د استانبول په غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وینا وکړه او د مسلمانانو ترمنځ د نفاق پر خلاف یې څرګندونې وکړې. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې روحانی په دې غونډه کې وویل چې له دې غونډې څخه باید هیڅ داسې یو پیغام ونه وزي چې د مسلمانانو ترمنځ او په اسلامي نړۍ کې د نفاق باعث شي.
دا مشال ریډیو ده.
په مقدونیا کې په زرګونه کسانو تر هغې وروسته مظاهرې پیل کړې دي چې ولسمشر د شپږ 500 سیاستوالانو ضد دایر شوې مقدمې ختمې کړې او د هغوی بخښلو اعلان یې وکړ. پر بخښل شویو سیاستوالانو په پټه د خلکو ټلیفونونو ریکارډولو تور و. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر اوروي.
په مختونیا کې مظاهره کوونکي د ولسمشر جارج ایوانوف د هغې پریکړې پر ضد په غوسه دي چې په پټه د ټلیفوني اړیکو د ثبتولو په قضیه کې د چارواکو د محکمه کېدو مخنیوی کړی دی. مظاهره کوونکو د اپریل په 14 په هغه دفتر برید وکړ چې ولسمشر لخوا کله کله استعمالیږي. راپارېدلو خلکو همدارنګه د عدلیې د وزارت هندارې ماتې کړې او د پارلمان د ودانۍ ساتونکو پولیسو سره یې خو ډب وکړ. په ورپسې شپه هم په زرګونو مظاهره کوونکي په لارو کوڅو کې موجود و. ځینو یې په حکومتي ودانیو د هګیو او ډبرو وارونه کول. تر دې وړاندې ولسمشر ایوانوف 55 حکومتي او مخالف شخصیتونه چې په پټه د ټلیفونونو د ثبتولو په قضیو کې نومونه راغلي وو وبخل. په داسې حال کې چې په مقدونیا کې او له دغه هېواده بهر د دې ګام په وړاندې مظاهرې هم شوې دي. امریکا ویلي د ولسمشر ایوانوف لخوا د جرمونو د کیسونو د تحقیقاتو مخنیوي او بخښنې کول درغل سیاستوال ژغورلی شي. د مقدونیا ولسمشر جارج ایوانوف تر دې وړاندې ویلي وو چې هغه د سیاسي شخړې د ختمولو لپاره د هېواد د نامتو سیاستوالو خلاف جوړې شوې دوسیې ختموي او ورپسې به په هېواد کې په ډیموکراټیک فضا کې انتخابات کېږي. خو داسې ښکاري چې د ولسمشر دغې پریکړې په جون کې ترسره کېدونکي انتخابات له خطر سره مخ کړي دي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې د سیاستوالو خلاف د جنایي جرمونو د تحقیقاتو درول جدي اندېښنې راپارولې دي. تیر کال د مقدونیا سوشل ډیموکراټیک اتحاد پر وزیر اعظم نیکولا ګروسکي تور پورې کړ چې د 20,000 خلکو د ټلیفونونو په پټه د ریکارډ کولو تر شا یې لاس درلودلو. په دغو کې د هېواد مهم سیاستوال، خبریالان او نور مخاور کسان شامل وو. وزیر اعظم دا تورونه رد کړل او وی ویل چې د هېواد د بې ثباته کولو هڅې روانې دي. همدارنګه د کورنیو چارو پخوانی وزیر ګوردانا یانکلوفسکا او د استخباراتو پخوانی مشر ساشو ملاکوف هم د بخښل شوو کسانو په فهرست کې شامل دي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړ. اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار.
مونږه د دې دهشتګردۍ مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
د ځوانانو غږ خپرونه خو درته وروسته خپرو. اوس وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. دغه خپرونه کې دا ځل د اروپایي ټولنې لخوا د مالی مرستو په اړه باندې اوري منور شای کوربه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منوشا نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي د ټولنې د پرمختګ لپاره تعلیم بنیادی وسیله ده. کومو هیوادونو کې چې تعلیم زیات وي هغوی پرمخ ځي او چیرته چې د تعلیم شرکت کم وي هغوی شاته پاتې کیږي. په پاکستان کې په عمومي توګه او په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې په خاص توګه د تعلیم کمې ده چې له وجې دا سیمې د نور هیواد په نسبت شاته پاتې دي. د لپاره حکومت هڅه کوي چې د ټولنې هر وګړي ته تعلیم ورکړي. وخت په وخت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو لپاره کمپاینونه چلول کیږي. خو پښتنه دا ده چې کوم ځوانان د تعلیم نه به برخې پاتې شي او د سکول د عمر نه اوختي هغوی بس کوي. ځکه چې د تعلیم نه بغیر هغوی په ټولنه کې خپل کردار په سمه توګه نشي ترسره کولی. دې لړ کې ماهرین وایي چې که بې تعلیمه خلکو ته هنرونه زده کړی شي نو دوی تر ډېره حده دغه کمی پوره کولی شي. دې ته په کتو سره د پاکستان د صنعت او پیداوار وزارت د یورپی یونین په همکارۍ د تکنیکی او هنري زده کړو یو پروګرام شروع کړی چې پکې ځوانانو ته مفت تعلیم ورکوي. دا پروګرام د ټکنالوژۍ د ودې لپاره کارکوونکي یو اداره چلوي چې د مطبوعاتي څانګې مشره زینت بیبی یې مشال لري او توایي
The technology upgradation and skill development company da Tastic. Tastic company chikam da 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 hukumat e Pakistan land kar kiye da chikam da manga federal government de age ki ministry of industries and production under kar ko manga da di chikam e mali industry di mali imdad de aga da European Union da alag na de او د کی موږ سره پروګرام دی ایو فنډډ ټیبټ سپورټ پروګرام ورته موږ وایو چې هغه کې موږ په پوره خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې چې کوم ځوانان بې روزګار دي د تعلیمونه یې نه دي کړي او سکولونه نه ډراپ اوټ شوي دي هغه ته موږ مفت فني او تکنیکی چې کوم هنري زده کړې دي هغه ورکوو.
دا چې په دې پروګرام کې به ټول څومره ځوانانو ته تربیت ورکول کیږي او دا زده کړې به چیرته ورکول کیږي نوموړي په دې حق وویل
په حوالی سره چې کوم دا پروګرام دې کې به موږ ته کوم مکمل یو ټارګټ راکړې شي دې هغه د 2000 چې کوم ځوان کول دي هغه کې الکان دي په دې چې نه کوي هغه ته به مفت هنري زده کړې موږ ورکو دې کې دا ټول 2000 چې کوم تعداد دې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د ځوانو لپاره دي نو په دې کې چې دې اوس حاضر وخت موږ شپه گزارو نه سیوا تقریبا ټریننګونه ورکړي دي او دې دا سلورم فیز چې کوم اوس زموږ شروع شو په دې کې به درې نیم زرو نه سیوا ځوانانو ته الکانو جنکو ته موږ مفت هنري زده کړې ورکو په دې کې به لږ تاسو ته معلومات دا درکول غواړم چې دا هنري زده کړې صرف هنري زده کړې نه وي دا موږ چې کوم زمونږ پارتنر انسټیټیوټس دي یا چې کوم داسې ټیکنیکل ادارې دي هغه سره زمونږ کانټریکټ شوي او هغه چې کوم دې په پوره خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو چې کوم خبر پښتونخوا ډیسټریکټ دي او قبایلی سیمې دي هغه کې دغه انسټیټیوټس دي او هلته کې دغه ماشومانو ته دا تربیتونه ورکړي شي.
زینت بی بی وای دوی د دې پروګرام لپاره بې تعلیمه او یا لږ تعلیم لرونکي بې وسه هلکان او جنکۍ انتخابوي چې په نتیجه کې یې بې روزګار ځوانان د باعزته روزګار ترلاسه کولو جوګه شي. دې کورسونو کې ځوانان څنګه برخه اخیستلی شي نوموړی په دې حق لوای
دی داسې کولی شي چې د دې علاقې کم د سره نږدې اداره وي کم ټیکنیکل انسټیټیوشن دی هغه تکلیشي او تاسو کولی شي چې د تاسټیک هغه مفت کورسونه د سره راغلي دي او کنه چې هغه راغلي نه الته کې ادارو کې فارمونه موجود وي او الته کې لوکل ادارو سره هم فارمونه موجود وي الته نه دی هغه فارم واخلي هغه جمع کی د عمر حد پدې کې د 15 کالو داوالي 15 کالو پورې دی او د دې لپاره کرایټیریا هم تاسو ته وي دا هغه نه پس بیا ولې چې دا خدا سي چې مثال په یو کورس کې 10 سټوډنټ موږ سره او هغه سټوډنټ لپاره موږ سره درې سو ماشومان موږ سره اپلای وکي دا هغه کې بیا زمونږه کسان دي او د دې ته انټرویو غوښتل کیږي او په شفاف بنیاد باندې هغه انټرویو کې چې بیا کوم ټول کې زیات ضرورتمنده مستحق غریبانان دي موږ هغه ته پرایورټي ورکو او هغه ته داخلي ورکړل کیږي.
زینت بی بی وای دوی په سلويختو بیلابیل وسانګو کې ځوانانو ته فنی او هنري زده کړې ورکوي چې پکې هر لک یا جنۍ ته د هغه د پوهې او په سیمه کې د هغه هنر د ضرورت مطابق داخله ورکول کیږي
کی کم نه کم ټایم د یو میاشت کورسوم شته او د کی زیات نه زیات د شپږ میاشت کورسوم شته او د حکومت پاکستان د اړخ نه دیتا سرټیفیکټونه ورکړي شي نه دا ماشومان چې کوم دی په ټول دنیا کې د چې چرته هم کار کول غواړي دیتا همیشه په خن نظر کتل شي او دیتا هر کلی ویل شي ول چې دې سره سرټیفیکټ د حکومت پاکستان د اړخ نه دې تربیت نه پس مونږ دا ماشومان دغه سینه پرېږدو دا ځوانان چې دی اغه لپاره بیا زمنګ اخنه پلیسمنٹ ورته منګوایو یعنی د روزګار چې کوم موقع ورته برابر د اړین لپاره زمونږ پوره د مارکیټ لینکج یو ګیل ډپارټمنټ چې اغه ته ورځي او اغه د لپاره البته کې مختلف کار روزګار ذریعہ جوړي د دې نه علاوه چې کوم دې بلا سود وړي کړې هم منګوي ته ورکو کمی چې د مختلف ادارو د اړخ نه وي نو هغه سره دغه ماشومان څوک خپل کاروبار شروع کول غواړي هغه ته دغه مرستې ملو شي نو ولې دا د سود نه بغیر کړې وي نو ماشومان په خوشحالۍ باندې اخلي او دې سره د ډیر موږ سره داسې سکسس سټوریز چې هغه ځوانانو خپل کاروبارونه هم شروع کړي دي او نن یو خوشحاله ژوند تیروي.
د تکنیکی او هنری زده کړو په دې کورسونو کې تاسو هم برخه اخیستلی شئ. زینت بیبی په دې حقلا تفصیل درکوي.
مختلف میډیایي چې کومې لارې دي هغه کې اخبار دی، رادیو دی، ټلویزیون دی، دغه لارې هم چې دی مونږه دا خلک خبرو او اوس هیلپ لاین نمبر به هم دی ته وایم چې دی خبر شي که څه قسم معلومات اغشتل غواړي د هغې لپاره 0912 35 0 یو ځل بیا به ورته وایم 0912 35 0 د دې نه علاوه زمونږ د فیسبوک د لارې هم دې معلومات اغستې شي. هغې لپاره زمونږ چې کومه د فیسبوک پاڼه ده هغه د EU funded TVET TVET support program EU funded TVET support program او ویب سایت لاره ده زمونږ www.tusdec.org.pk/TVET.
نوموړي ځوانانو او په خاص توګه د جنکو په نوم د خپل ادارې لخوا دا پیغام لري
او ریدونکو چې کومه زمونږ د خويندې مندي د دې وخت کې باواز او ری اغه ته وګورم د کول غواړم چې تاسو مخکې راشي او د جنټ مخولان د تلو لپاره ضروری ده چې تاسو څنګه څه هنر ترلاسه کړئ ولې چې ډېر داسې خويندې مندي مونږ اول دي چې اغه سره په جون کې خوده مکر چې تاسو وخت راشي چې تاسو تکلیف راشي چې تاسو اړین سړي چې کله نه نه چې اړین سره خپل لاس کې څه څه هنر نه کم از کم دومره حکومت شي چې د کور دننه ښه په هیا عزت کې د خپل هنر په ذریعہ باندې خپل بچو لپاره دغه پیسې وګټي چې هغه کوم بنیادی ضرورتونه دي که هغه د اړین سکول خرچه ده که هغه د علاج خرچه ده هغه کوم څه کم پوره کړی شي نو د جون کې د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې تاسو مخکوړان ډیر شي او زموږ د مقصد د دې په لاره چې موږ زنانه د کورونو نه راوځي د دې حیا عزت موږ څخه وایو چې دا نه چې پښتنو په ټولنه کې ښه حیا عزت سره ښه په پرده کې دي چې د خپل کار د کې او د کور دننه د خپل ګزارونه کوي شي.
تاسو د زینت بیبی خبرې واورېدې. نوموړې د فنی او هنري زده کړو د ادارې د مطبوعاتو د څانګې مشره ده. د یادې ادارې نه په زرګونو ځوانان فارغ شوي چې په کې مو د ځنې بریالي ځوانانو سره هم خبرې کړې خو د یوې لنډې د مینه پاس پې واورې.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به داونه واوري. د پاکستان حکومت د یورپی یونین په مالی مرستې د کم تعلیم لرونکو الکانو جنکو لپاره یو پروګرام شروع کړي چې پکې د ځوانانو ته تکنیکی او هنري زده کړې ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه په زرګونو ځوانانو د دې پروګرام نه ګټه پورته کړې. د نور تفصیل لپاره د مشال تر څنګ اوسئ.
د سوات یو ځوان چې تعلیم یې نیمګړی پریخه او د هنر په زده کړه کې هم د مشکلاتو سره مخ وو د فنی او هنري زده کړو د دې پروګرام نه فارغ شوه. وای
اما شیرزاده نوم دی د نیوی ګریمنګوري اوسیدونکو شپږم پورې مې سبق وې چې بیا سي په خاصه مسلې را لیو بیا سي ګرځیدم تر بیا مصرتوب کار د کینو لم چې هنري زده کې وړي تعلیم ته ونه کوو د سي ګرځي بیا سي خرابېږي مصرتوب د کینو ولا ما یو لس کال مصرتوب وکړو نو استاد را دي من کار نه خو دي سي هغه خو دي خو کار تستیک در خپل کورس راغې بیا سوات پرو ټیکنیکل تمام پلی وکړه نو هغه به بیا زو ولا ګولم نن سره پاره کې بیا مار شپږ میاشتو د موټر سایکلو د مکینک کورس وکړ بیا دا مو کورسونه پیسون پیسیم نو پاره کې بیا ما خو مکمل کار زده کو دا غې نه پس بیا ما ته شکیل ټوره شپ کې نوکری مې لاو شو پاره کې خیر سره زما 2000 روپۍ تنخواه ده د کور خرچ پم چلی غا زما خرچ پم چلی واده مې کړ خیر سره والي صاحب مې مولا واس کول کې نو کار ده درې رونه یو پنځه خويندې
د شیرزاده مور به وای زوی د ماشومتوب رئیس په مصرخانه کې کار کاوه خو نه یې سم کار زده کړی وو او نه یې پیسې ګټلې. د نوموړي مور اوس څه احساسوي؟
زه ډېره خوشحاله یم شکر الحمدلله. لاول ډېره پریشان وم د کار نه او د کار اوس په شکر الحمدلله دا کوڅو ته میلا شو په دې کوڅ په وجه باندې خدای پاک کامیاب کو. نور د ده په دکان کې دکان دغه مسله وه چې د به مونږ د کار لګه د به ویوي مال استاد پیسې نه راکوي لکه د پیسو په وجه باندې خپل استاد نه راوتلی او د استاد سره دونه وخت د سره لوی ماشوم دغشې دی لکه دی د شنه کالو کې و چې دا وخت نه کار ته کېنولی دی وړوکی او لکه اوس به دغه دوا کوو چې خدای پاک دې کامیاب کړي د خیر وخت په کار باندې خدای میلا خدای میلا کړی دی خدای پاک دې د کامیاب کړي کور خرچه به هم چلی او د خپلې ښځې به هم دخکوي چې دا دې څه میلاویږي هغه به دې دکوي که خیر انشاءالله تعالی.
بلخوا د کوز دیر تیمرګرې نازیه بیبي د جامو په ګنډلو یا درزیتوب کې د نوي زده کړو سره د دې جوګه شوې چې د خپلو بچو او کورنۍ بوج اوچت کړي.
زه چې دی لسم مې کړی خو باقي چې کالج د تلو زموږ د لارې څه مسله وه څه وسم وته نه کېدی نو په دې وجه نور پاتې دی. او بیا چې دی زما د واده شپږ کال وشو درې مې بچي دي او خاوند مې بېروزګاره دی د کرې په کور کې هم اوسېږو. بیا دلته ما ته یو موقع میلاو شو چې هغه دلته ټرسټیک د طرف نه مونږ ته پری کورسونه راغو هغې کې بیا مونږ داخله وکړو او مونږ ته فری بی پي سه کورس راکړی کېد او هغې کې لکب چې شپږو میاشتو ما د فیشن ډیزاینینګ کورس وکړو د هغې نه پس اوس د کو جامع لکه ډیزاین والا هم ګنډلی شم کنه الکان هم کوم ډیزاینینګ والا د جنکو هم کولی شم بس کور خرچه مرچه خو دې خو کې لکه مخ کې چېونو ما د الکانو کپڑے ګنډلی خو ډیزاینینګ به مینه شکولې اوس ته دې کورس نه بعد چې دې نو اوس د جنکو ډیزاینینګ هم کولی شم او د الکانو هم کولی شم نو اوس لکه گاکم خی گزارا کوي راضی زمام پکې څه خرچه مرچه کیږي کور کې ضرورت نه مینو کولی شم خرچه مرچه ور کولی شم پانچ چھ ہزار روپو پورې زه کور خرچه ځان لک کولی شم ماشومان می چې دی هغه هم واړه دی او خرچه مرچه ته هغه لم کوم ځان لب کې خپل بس کوم خوا دی خو مړې ژوندې پکې کوم نو.
اوس د نازیه خواخی هم د خپل انګور نه خوشاله ده چې نه یوازې د ځان او بچو لګښتونه پوره کوي بلکې د سره هم د ضرورت په وخت کې مرسته کوي.
کپڑے تاسو په خپل ویل دي کنه چې دای تیاری کړی دي نور مل راضی او دا غره را کوم دوه الکان در سړون د جامع لکه صحیح ګنډي خپل ډیزاین نو خپل ارسه خپل مان ګنډي نو نور سوی خو دادا چې بچی دی وسنه په دې وجوان لکه کار ټیټ نشي کوله نور خو صحیح ده ماشاءالله که خپل گزاره خکیږي خر بچو خپل لکه خپل دغه پکې کین او خپل پردا کې مناسب د سنټر ته چې بمتل نو خپل پردا کې بتل خپل خپل آیا عزت کې بتل خپل پردا خپل کې بتل او نور خو د سیده غنشته دي نو څه اوس په آیا په عزت کې ناسر او په پردا کې خپل روزګار کوي او موږ ته خټول خوشاله خره کور کارم کوي د خپل ګنڈلم کوي هر څه دغه کوي ځکه چې چرته سي مين ضرورت مين خو چې دې اوسې زمانه نه دی مونږ کلی خره جامې
دا راز د دیر چکدری سیمه یو ځوان وای د پلاریه د ترکانۍ دکان وو د تهم هنر از دکړې وو خو په پخوانی روایتي طریقو کار او سوک نه خوخوي بلکې جدید او نوي کارونه خوخوي چې د فنی او هنري تعلیم په دې پروګرام کې زده کړل.
زما سناولا نوم دی او عمر می تقریبا 22 سال دی. ما واده کړی دی یو نیم کالو شو د واده می او یو می زوی دی ما در په کور کې ټول نمشر یم پنځم می هویندې دي او دوه می رونه دي را سره پلار می په خوا زمانه کې ترکانو سی ورکوټه شند دکان او ما چې میټر کو کو نس بیا د سم مالی مشکلات ما مخ کې سبق ونه ویل شو پلار می ټیک پلار می ترکانو خو هغه د په خوا زمانه ترکانو لکه هغه چې کمکار مونږ ته خو نو هغه وس کم خلک جو هغه نشو خوښوله خدا ټیسټ ډیک د طرفه دا یو کورس راغه فری کورس او هغه مونږ پای کې ډیر نوې سوې ځد کړه نو څنګه مارکیټ کې دا خبره کولې شو کوم ډیزاین چې سو غواړي هغه ته برابر جوړولې شو په کور کې مې مور فلار خو اندرونه ټول ما سره وسیږي خو زمون کاروبار ماشاءالله خره او ټول زمانه خو پښاره دي رانه گزاره حل ماشاءالله زم دکان گزاره کوي باغ بن چلو د میاشتې د 20000 نه ولا 25000 پورې زمون ګټه ده او په دې باندې ټول کور خرچي دي لکه نور څوک د ګټي وټي نشتی.
د ثنا الله موروای وړاندې د مالی مشکلاتو سره مخ وو خو د زوی د نوي زده کړو له وجې د کور حالات ډیر ښه شوي دي.
مخکې لکه صدقه نه کېده اوس دغه کورس وکړو دغه باندې دغه پس هم دغه دوکان دغه کو په دې کورس کې لکه نوی نوی چلی زده کو هغه وکړو الله پاک رحم وکړي دغه دوکان ځان دغه کو مخکې لکه پلار دوکان اوس پر نه چاره او دغه لکه سکار مار نه شو لګیز دغه کوله دا کورس وکړو د کور گزار پر روانه ده د شل زر نواله پنځه زر په پورې میاش ګټیو هم ډېر زیات خوشاله یو لکه زموږ د ورکوټه ماشوم زیاده خدغره لکه یو
کارپوهان وای تعلیم د یو انسان د ژوند لپاره ډیر اهمیت لري. حکومت ځوانان چې د سکول د عمر نه اوختی او تعلیم یې کم وي، نو د هغه تر څنګه د کسب یا هنر زده کړه ورته په کار روزګار کې ډیره ګټه رسولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0002022112211. دا شمېره تاسو ته یو وار بیا وایو، 0002022112211. او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.